دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه راخستي دي ورسره به ځینې کلتوري او تعلیمي راپورونه هم واوري نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه شوې ده خو تر هر څه وړاندې وار ورکو منور شاته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
د خبرونو سرټکی نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې د وسلوالو پولیس ترمنځن خطه کې درې وسلوال او یو پولیسواله وژل شوې دي د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې پاکستان یې په ښکارا ډول هیواد کې لاسوهنه کوي او د بیت المقدس په مشرقي برخه کې اسرائیل د امنیت ټینګولو لپاره اضافي پاټکونه جوړ کړي دي او اوس د خبرونو تفصیل نن سهار وختي د پنجاب د پینډي خار سره نږدې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځن خطه کې درې وسلوال او یو پولیسوالا وژل شوې دي د ځایي پولیسو مشر ډي اس پي ساجد ګوندل وای د دې خار سره نږدې د نیال نومي سیمه کې په یو کور د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې پولیس سهار وختي د غلطه چاپه وهله چې د نخته پر مهال په کې درې وسلوال وژل شوې او درې ژوندینی ول شوې دي نو موري زیاته کړه
په دې نخته کې دوه خو ماشومان وو د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغې سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه یو چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو دا کسان په دغه علاقه کې په کرایه اوسېدل د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی خو دا لا واضح نه ده چې دا څوک دي
ساجد ګوندل ویل په دغه نخته کې د پولیسو انسپکټر هم وجل شوی او درې تنه نور جوړل شوی دي په دې حق لا وسلوال وډلو لا هم سندې ویلي د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د محرم پر مهال د هیواد په اساسو برخو کې د امنیت ټینګولو او فرقي زور شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي چودري نثار پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل چې د لړکی بخواوشه 1000 پوځیان او 6300 ملیشه ځواکونه د امنیت په ټینګولو کې برخه اخلي نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده په دې هواد کې اکثره د محرم په میاشت کې فرقې زی اشخړې رامنځته کیږي په پاکستان کې نږدې 40% شیعگان ژوند کوي او په تیرې ولسیزه کې دلته د تشدد په پیښو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې په دغه هیواد کې د وسلوال طالبانو سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاري پرون د ولسی جرګې غونډې ته د وینا په وخت د یاد جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویل امریکا ته پکار دي چې د افغانستان سره د دفاعي تړون په ترڅ کې په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوي وکړي نوموړي ویل
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورې ښکاری د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول د هغه د ځایناست انتخاب او په هغه هیواد کې تری بیات ته زمينه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوجانو حضور هغه سدي چې هیڅ څوک تری منکر کېدلای نشي
بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړی او ویلې دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي د بی پولو ډاکټرانو نړیوال تنظیم وای د ورستیو سیړون لمخه معلومه شوه چې په کندوز خار کې د اکتوبر په 3مه د دوی په هسپتال تر سره شوې بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوې دي د دې نوړاندې د هسپتال کې د دوی شو کسانو د وژل کېدو ریپورتونه ورکړل شوې وو د یاد هسپتال نه ناروغان لا هم بې درک دي د کندوز دغه هسپتال د پیښې د حقایقو معلومولو لپاره یو خپلواک کمیشن ټاکل شوې ده چې د تحقیقات لپاره یې تیاری نیولې ده اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پټکونه جوړ کړی او په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه زار پیدا کړی دي چې د فلسطینیانو لخوا د چړو وهلو د بریدونو مخنیوي وکړي پرون یو فلسطینی تند بیت المقدس د مرکزی بس اډې مخې ته یو او یا کلنه اسرائیلي خزه په چاړو وهله دغه حمله کوونکې تند امنیتی کارکونکو لخوا په موقع په ډز ووجل شو دغه پیښې نه وړاندې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس زوړ خارته د ننوتلو پر مهال په دې تور په ډز ووجل شو چې دغلته موجود یو امنیتی کارکونکو باندې د چړې د گزار کولو اراده لرله. په دې ورستیو کې د فلسطینیانو غوسه او د تشدد پیښې له دې وجه سیوا شوې چې د فلسطینیانو په نظر یهودانو د بیت المقدس د الاقصی جومات په برخو قبضه زیاته کړې ده. دغه مقام یهودان هم د خپل مذهب مقدس ځای ګڼي. په تیرو دوه هفتو کې د تشدد په پیښو کې اوه اسرایلیان او د حمله کوونکو مظاهرې کوونکو او ماشومانو په ګډون دوه ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران نگهبان شورا د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د شوي اټمي تړون منځوري ورکړی دا. یادې شورا دا فیصله په داسې حال کې وکړه چې یو ورځ وړاندې د ایران پارلیمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت سره دغه نړیوال تړون په حق لا ملاتړ اعلان کړ. ایران د خپل اټمي پروګرام په سر د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د جولای په 14 نیټه دغه تړون کړی دی. د ایران د نگهبان شورا د 12 کسیز محافظه کار ډلې له تایید سره اوس دغه اټمي تړون قانوني بڼه اختیار کړه. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد یې د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. پرون په فنلند کې لاوروف ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواک سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وکړي شي. نوموړي زیاته کړه چې د لپاره په بغداد کې یو استخباراتي دفتر موجود دی کوم کې چې دا مهال د روس، عراق، ایران او شام چارواکي په ګډه کار کوي او ټوله متعلقه اړخونه ورسره هر وخت رابطه کولی شي. د عراق د پارلیمان یو مشر غړي د تیرې نهې په ورځ ویلي وو هیواد یې د دغه استخباراتي مرکز په مرسته د اسلامي دولت ډلې خلاف بمباري شروع کړې ده. پرون فنلند ته د روانېدلو نه وړاندې لاوروف ویل تر دې دمه د شام نه علاوه بل کوم هیواد د روس نه نیغ په نیغه د پوځي مرستو غوښتنه نه ده کړې. خو نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په عراق او شام کې هم د نږدې نه د حالاتو څارنه کوي. د دا اوتر دې د مشال خبرونه اوس درته زمون خبريال سراج زهير د کرنسي بي او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپی 55 پیسې غسل کیږي او په یو سل سلو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په یو سل 55 روپی او یا پیسې او په یو سل 95 روپی شل پیسې. یو یورو په یو سل 43 روپی شل پیسې او په یو سل 43 روپی او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی شل پیسې او 25 روپی سلو پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 55 پیسې او په 25 روپی او یا پیسې. یو افغانۍ په یو روپی 3 شپېته پیسې او په یو روپی 15 شپېته پیسې. او 204 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 208 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 19، بنو کې 29 او شل او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د راولپنډی شار سره نږدې په یو وسلوال نښته کې یو پولیس افسر، دوه ماشومان او درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر افسر په دې اړه وایي د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي نو امریکا ته پکار ده چې په پاکستان فشار راوړي څو د دوی لاسوهنه بند کړي. د مومند ایجنسی یک غون ډیگری کالج ته د پوسټ ګریډویټ کالج درجه ورکړل سول چې اوس بس د کوونکی تر 14 جمعه تورسته هم هلته زده کړی کولای شي. د دې کالج پرنسپل وای
کمپیوټرز، ملټی میډیا، یا د کمپیوټر او د لیب د چلولو د لپاره کوم بنیادی ضرورت دي او میاش دی مکه به خیر دوی ته حاصل.
د پاکستان راولپنډی شهر ته نږدې په وبخشي یو شمیر د پښتو لیکوالان وایي چې په پاکستان کې په نوو جوړ شوو فلمونو کې د پښتنو ډیر زیات سپکاوی سوی دی او د دې مخنیوي په کار دی.
پښتانه چې په کم شکل کې خلکو ته خودل کیږي نو دا شکل زمونږ نه خوښ دی نو دا شکل زمونږ دی.
په روان خبرونه کې نور یو شمیر راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باڼوري دایسي راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د رولپنډي شار پولیسو د چکری علاقې په یو کور کې د پټ معلومات پر اساس د مشکوک وسلوالو په ضد کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې د پولیس د یو افسر په شمول درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په مشکوک وسلوالو کې دوه زنانه او یو نارینه شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پنجاب صوبې د راولپنډي ښار په چکری علاقه کې نن سهار وختي پولیس سره په نښته کې یو پولیس افسر په شمول درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د راولپنډي بیرونی صدر ډي ایس پي ساجد ګوندل اوویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد د پولیس د محکمې اهلکارانو د چکری علاقې په یو کور چاپو واله چې پکې دوه زنانه او یو نارینه په شمول دوه ماشومان وژل شوي دي. د ده په وینا چې د زنانو هم په باقاعده توګه پولیس سره مقابله کړې او حمله یې هم کړې ده. دوی وویل چې ځینې کسان هم د دې علاقې نه نیول شوي دي چې تفتیش ترې روان دی. خدا را واضح نه ده چې د غیده وسلوالو سره تعلق شته او کنه.
په دې نښته کې دوه خو ماشومان وو، د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغوی سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یوه چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی. خدا لا واضح نه ده چې دا څوک دي.
خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په دې نښته کې د پولیس د ایلیټ فورس یو سب انسپکټر هم وژل شوی دی او دوی نور جوبل شوي دي. د دا هم اوویل چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. جوبل شوي پولیس اهلکاران د راولپنډې ضلع هسپتال ته لیږل شوي دي. پولیس دا دعوه هم کوي چې د مبینه وسلوالو د کور نه یې وسله هم نیولې ده، خو تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. او دا یې هم اوویل چې د پولیسو لخوا د علاقې لټون روان دی. د ذکر ده تر اوسه پورې د وسلوالو لخوا د دې نښتې په حق له صدریس مخې ته نه دی راغلی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیری لورای ښکاري. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. پر دې سربیره د ولسی جرګې یو شمیر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي، خو پاکستان وایي چې دوی د افغان سولې بهیر ملاتړ کوي او طالبان دې ته هڅوي څو له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات ته حاضر شي. نور حال صفی الله ستانکزی له کابل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې پر ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خراب شوی دی. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیری لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نور غړي بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید د دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا سرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لسره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبې پورس د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په خبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسي جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه ده چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړی او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي، په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50-60 پاکستانیان عملا په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیما د افغانستان په کورنۍ چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمېر کارپوهان اوسنی وضعیت ته په کتو وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تل یې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنیو ته لمن وهلې ده. دغو کارپوهانو همداراز ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي څو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوی وکړي.
مدرسې په اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسی پکار دی که اغیی که در مذهبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجه او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای سی. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. پرون په پېښور کې د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي مجلس عامله غونډه وسوه چې د قبایلي سیمو کالاباغ ډیم او قومي اکشن پلان په اړه بحث پکې وسو. د دې غونډې مشري د ګوند صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وکړه. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال خالد خان خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه د کالاباغ ډیم په هکله پوښتنه کړې ده. هوتی په ځواب کې وایي:
کالاباغ په حواله زمونږ موقف اماغ دی چې کوم موقف د باچا خان بابا و. کالاباغ زمونږ د صوبې د تباهۍ او د بربادۍ منصوبه ده. خداغي باوجود بدقسمتۍ نه زه نه پوهېږم چې هر کله د ملک ته د اتفاق او د اتحاد ضرورت وي نو داسې زورور خلک شته چې هغوی هم په هغه وخت باندې داسې متنازع منصوبو ذکر وکړي. د اے این پی غوښتنه په دې حواله دا ده چې چونکې دا یو متنازع منصوبه ده، دا د پښتنو او د دې خاورې دپاره یو لوی نقصان دی. په دې وطن کې نور ډېر ډیمونو منصوبې شته دی، خخ ډیمونه جوړې دي شي، هغه ډیمونو باندې پکار دا دی چې مونږه وخت ځای کولو بغیر کار شروع
کړو.
بالکل د قبائلی سیمې په حواله مانے التکې د انتظامی او سیاسی اصلاحاتو په حواله مانے او بالخصوص هغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندگانو له طرفه، مونږ دغه ته هرکلی وایو. مونږ د هغې د مکمل د مرستې فیصله کړې ده. زمونږ ټول عمر موقف دا و چې په قبائلی سیمه کې سیاسی او آئینی اصلاحات پکار دی او زمونږ دا موقف و چې هغه آئینی او سیاسی اصلاحات دی د قبائلی اولس د خواهش مطابق وي. قبائلی سیمه مین سټریم ته راشي، قبائلی سیمه ترقی عمومي او دې سره به تشته قبایلی سیمې ترقی اوموشي او بل داره چې دلته کې بر پښتنو یووالی راشي. په لخره
د پاکستان افغانستان د تعلقات په اړه تاسو ویل چې لګ بد اعتمادي بیا راغلی دا وخت کې خوشي وي.
د اشرف غنی صاحب د انتخاب نه پس مونږه کم اس کم په ظاهر ډیره بهتري لیدله او یو امید پیدا شوی چې ان شاء الله دا تعلقات به مزید بهتره اړختزي. خو د تیر سر وخت داسې دوباره د بدقسمتۍ نه داسې معاملات مخې ته رالل، داسې پیښې وشوې، داسې واقعات رالل چې د هغې په نتیجه کې بیا یو ځلې چې کوم دی نو بد اعتمادۍ یو ماحول لګیا دی جوړېږي. مونږ خپل حکومت ته هم دا خواست کوو او افغان حکومت ته هم دا خواست کوو چې دې نمخ کې چې خدای مکه تعلقات نور خراب شي او نور مشکلات پیدا شي، پکارداري چې دواړه حکومتونه کینی خپل منځ کې او د اعتماد چې کوم فقدان دی چې دا ختم شي، چې په شریکه معنی موږ د خپلو مسلو حل ولټو او په شریکه معنی کوشش وکړو چې په دې خطه کې امن بحال شي.
دا عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وو چې زموږ د خبريال خالد خان پښتنې ځواب ودی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زمږه لمشال رادیو سخاوري. اوس زو د مومند ایجنسی پر لور. د مومند ایجنسی یک غون ډیگری کالج ته پرون په رسمي توګه د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړ. سو تر هر څه وړاندې پکې د کمپیوټر ساينس مضمون شروع کړل. په دې کالج کې اوس د کوونکو وکولای سي چې د څلور کلونو ډیگری پروګرام یا بی ایس هم لدې ځای وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی یکون سرکاري ډیگری کالج کې د بی ایس یا تر د سوارلسم ورستو کلاسونه شروع شوه او دغه کالج د ډیگری نه پوسټ ګریجویټ کالج شوه دی. یاد کالج د محمد ایجنسی اولنې کالج دی چې ګنیوز په کې د څلورو کالونو د بیچلر اف ساينس زکړې هم کول شي. یو ځکون کې چې یاسین نومیږي او په سوارلسم جمعات کې د یکون د دې کالج په ټولو قبایلی سیمه کې د ټولو اول راغله. وای
زما سبجیکټ کمپیوټر ساينس او ډبل میتھس نفلې کې اورال فاټ فرست پوزیشن مې رالې. بلې بجلی سہولت مونږ ته نشه دي چې سیستم امن کړی وي. ملي مدرسه مطلب چې څنګه بو وته کالج نه.
او وسی الله خان هم لدی کالج نه سوار لسم جمعات پاس ک او اوس به د پیښور یا د کومې بلې سیمې په هنتون کې سبق لپاره زی. هغه ول کچیرته د پوسټ ګریجویشن دا پروګرام په دې کالج کې وړاندې شوی وي نو دا به د هغوی لپاره ډیره خوا
چې دا پروګرام مخکې شروع شوی نو یوس په موږ د بی ایس پروګرام کولای دي. دا سره نه پازا به ضروري پیشاور نشته ته اوس موږ ځی کنه جی اوس هلته کې زمونو خرچي دی دغه دی کنه جی هلته کې واسټل خرچي راځي جی داسې اډمیشن بډی ریال تک جی کنه
د سلورو کالونو د تعلیم دا پروګرام دا سات ځان له د کمپیوټر ساينس په مضمون کې شروع شوه نو دغه مضمون د استادانو مشر لیکچرر محمد رفیق سره مې خبره وکړه.
مین مشکل چې کوم دی همدغه د بجلی دی. د سره سره موږ سره د سیستم کم دی. موږ سره د ټایم کې فنکشنل تقریبا دغه 600 کمپیوټر دا نور چې کوم موږ سره دلته پراته دي نو دا پینټیم 3 او پینټیم 2 کمپیوټر دی چې وینډوز هم پکې صحیح طریقې سره نشي انسټال.
بل خو د یاد کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې په نږدې راتلونکو وخت کې د نورو مضمونونو لپاره هم د سلورو کالونو د بی ایس پروګرام شروع کولو تابع کړي.
کمپیوټرز، ملټی میډیا، لیټیسټ چې د دې ځای کم د سولر سیستم یا دغه د کمپیوټر او د لیب د چلولو لپاره کوم بنیادی ضرورت دي نو دغه باندې کار شوی دی او ان شاء الله مونږ هیله لرو چې ډیر زر به دغه شیز میټیریلایز شي او د لیکانو ته د کلاسونو د شروع کېدو سره سره ان شاء الله یو میاشت دی که به دا ورته دوی ته خیر دوی ته حاصل.
او یاد دی چې په یاد کالج کې د بی ایس پروګرام یا پوسټ ګریجویشن د شروع کېدو وروسته په کمپیوټر ساينس مضمون کې ډیر زده کوونکو ته به داخلي ورکول شي چې لټولو اول به د محمد ایجنسی زده کوونکو کول شي چې په دغه مضمون کې داخله واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچه په ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروان پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د خبر پښتونخوا د شوقدر لوچ ولې څخه تر پیر قلا پورې 5 کیلومتره بای پاس لار باندې کار روان دي. په دې سړک باندې به ل ممندو او باجور څخه گاډي تګ را تک کوي او ل زیارت غر څخه به تر کارخانو پرې دا کاروباري لاروي. بل خو دغه سیمه زیاتره ولسوای چې کچیرته دا سړک بشپړ جوړ سي نو د هغوی سیمه به ورسره آباد سي. نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
په دې سرک 1 کروڑ او 45 لک روپۍ خرچ راځي چې دا سات په کلو زیات په 2 کیلومتره باندې د سرک هواري یا شګي او د باجره اچولو کار مکمل شوه. د دې سرک لوجبه اولس کوم رقم ګټه وکړي. یو ځوان
وای
اسف کوچو ول سٹاف مین بازار چرازی مریضی د سره نشتلی پشاور د نشتلی نشرو وتی رشکی او پدی چکم د کغونی د دلزاو کی د فیرکاله نو بشار ترازی زیدی ش مومندو تا د دلزاکو خلق شو فیرکاله ایجنسی والا ټول تاسان شي
شهریار خان هم دغه سیمه وسیدون کده او د دې سرک لپاره خپل زمکه هم ور کړی ده د وای
اگر چې زمون پکې جیداد راغې زمون پکې کور نه رال کو د مون قوم تم ډیره به دره الان کی کر دینه پکې زمون نور زیات تاوان د جیداد یا د کور نو شي مون پدی خبا یار جی مارکیٹونو به مثبتی جوړ شي دار زه پد شروع زم په خپل زه پد جیدات دي زه کوشش کوم چې په دکانونو جوړ کما د سیده کاروبار زینه پکې جوړ کم
د یاد سیمې کلی زیاتره په شاړو زمکو کې آباد وو چې ګینه دغه کلی اوس مکه هم شاړو ول سی وای چې اوس په ور سره د زمکو قیمتونه هم سی واشه او د هغوی سیمې به ډیر آباد شي
فواد جی کما کې دا مسله چې حق به مریض وړو په خبرت په روډ برته ډیر شپه در باندې جی د 17 کې لند شو دا شارټ کټ بش کنه بل دال ما خان په سعودي خو ستلې نه شو دی خو دا به روډ جوړ شي مارکیټ نو بجوړ شي ان شاء الله کزونو خیر اسپیټال نو بجوړ شي دلته کیا چیک پوسټ بجوړ شي نه دغلو د خطر ان شاء الله کم شي سره جی
د شو قدر د ټریفیک پولیسو پوینا کچری دا سرک جوړ شي نو بیا ممکن ده چې 50% د گاډو تګ را تک په دغه لار شي د ټریفیک جام یا د گاډو د لارو د بندښت ستونزې به هواري شي ځکه چې په دې لار د محمد دو باجوړ او د دیر اولس تګ را تک زیات ته شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. پرم په پېښور کې د دوه غیر سرکاري تنظیمونو مایند میپ کمیونیکیشنز او پاک ووټرز لخوا په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدريغ استعمال د مخنیوي په اړه یو مشاورتي غونډه وسوه. په غونډه کې د مدني ټولنو پر یو شمېر فعالانو سربیره د ژوند له بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو کسانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له پېښور د ځلاند یوسف سي په راپور کې واوري.
د قامی او صوبایي سملای په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدريغه استعمال د مخنیوي په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې د تنظیم کوونکو غیر سرکاري ادارو په وینا دا تجویزونه به دوی د پارلمان غړو او د الیکشن کمیشن مخې ته ږدي ترڅو په ټاکنو کې د بدريغه پیسو د استعمال لپاره نوي قانونونه جوړ شي او په موجوده قانونونو پوره عمل وشي. په غونډه کې ګډونوال یو مدني فعال زاهد اختر وایي چې په الیکشن کې په کروڑونو روپې استعمالوونکي سیاستدانان د اولس په ګټه نشي راتلی.
کم زمونږ د عوام ضرورت دی، زمونږ چې کم د گراس روټ لیول خلک دي داغي چې کم ضرورت دي د کم مقصد د پاره جګی وټ ورکړ دي نو اغه نه پوره کیږي. ظاهر خبره چې یو کس دی خپل دومره خرچو کی او په اسمبلی تراشي نو هغه خو خپل پرایورټیز د خپل ځان لپاره سیټ کوي کنه، نه کې د عوام لپاره. نو زما په خیال باندې دا ده چې د دې مخنیوي شي.
خو بیا د پېښور په هنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز لیکچرر محمد اسفندیار مروت وایي چې تر څو په اولس کې د ووټ د ارزښت په اړه پوهه نه وي راغلي تر هغې په ټاکنو کې د پیسو د بدريغه استعمال مخنیوي ګران دی.
یسو پورې مونږ کې دا خپل احساس نه راغلی چې ووټ څنګه دی، د ووټ طاقت څه دی، ووټ پاور څه دی. مونږ خپل ځان نه پیژنو، مونږ بل نه پیژنو. دور په مونږ اصلاحات دی کې نشو راوستي. څنګه اوس مونږ دې باندې خبر وکړله چې مونږ به لیمټ ورته 50 لاکھ کېدو، 1 کروڑ به کېدو. خو بیا خبر داده چې دې باندې به چک څوک ساتي، پرابلم دا دی. ٹھیک شو کنه، لکه زبې ساتم تبې به ساتي. بیا دې کې دونه لارې دي چې یو اصلاحات شو کې یا یو شی چې ترا ولې غلط، بیا لس لارې نورم جوړې شي.
غونډه کې د قبایلی سیمو سیاسي کارکونکو هم ګډون لرلو. د خیبری جنسي عوامي نېشنل پارټي سینیئر نائب صدر منظور افریدی وینا ده چې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې پیسې له قبایلی سیمو د قامی سملی امیدواران مصرف کوي.
فټاکې بدقسمتۍ نه دا خبره چې الته د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی، الته بس د ټوپک قانون دی. چا سره چې زور وي، چا سره چې ټوپک وي، چا سره چې پیسې وي، نو هغه الیکشن ته رادانګي. چا یې مخ نه وي لیدلی او د پیسو په بدريغه استعمالو کی او خلکو نه وقتی طور بیوقوف جوړ کی او خېډې پیسې په کروڑونو ولګوي او هغه منتخب شي، خو دغې سره بیا سب ویژن نه وي چې د فاټا اولس لپاره یو آواز اوچت کی.
الیکشن کمیشن د قومی اسمبلی د امیدوار لپاره په ټاکنو کې 15 لاکھ روپے او صوبائی اسمبلی لپاره 10 لاکھ روپے حد مقرر کړی دی. خو د پاک ووټرس په نوم د غیر سرکاري تنظیم د رپورٹ تر مخه د کال 2014 په ټاکنو کې د قومی اسمبلی یو غړی او ستن له 2 کروڑ تر 2.5 کروڑ روپے او د صوبائی اسمبلی یو امیدوار او ستن له 1 کروڑ تر 1.5 کروڑ روپو پورې مصرف کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اسمو شغل مشال ریڈیو څخه اوري چې د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د غرمې 12 بجې سوې منور شابه د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پنجاب پولیس چارواکي وای نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې چکری سیمه کې د پولیسو او مشکوک وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسواله وجل شوې دي. د پولیسو په وینا په یو کور کې د مشکوک وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې د چاپی پر مهال د نښته مخ ته راغلې ده. په دې حق له وسلوالو ډلو لا هم سنې دی ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودرین صالح خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 14,000 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې میاشت کې دلته اکثره فرقیز تشدد رامنځته کیږي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی تور لګولې چې په هیواد کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره ښکاره مرستې کوي. نوموړي د امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو معاملو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی دی وکړي. بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړي او په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په 13 هفتو کې د تشدد په پیښو کې 2 اسرائیلیان او د حمله کوونکو مظاهره کوونکو ماشومانو په ګډون 2 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایران نگهبان شورا په داسې حال کې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شبې اټومي تړون منظوري ورکړې چې یو ورځ وړاندې دغه هیواد پارلیمان هم دغه تړون په اکله د ولسمشر ملاتړ اعلان کړ. د دغه اټمی تړون د 13 جولای په 14 د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوی دی. او د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد یې د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرستې کوي. نوموړي پرون په فنلینډ کې ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواکې سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وشي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد په کورنی ورسپانو کې د اداري مهم ټکی راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د کراچۍ پولیسو تحقیقاتي ټیمونو انکشاف کړی دی چې په سین کې د داعش نتورک درک لګولې شوی دی او دې لړ کې د داعش سره تعلق لرونکي 53 ترهګرو فهرست تیار کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې سفوره پیښه کې ککړ ترهګرو د گرفتارۍ وروسته ځنو دا بیان ورکړی وو چې د دوی د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگ وي او نورو ترهګر تنظیمونو د لارې داعش سره رابطه وه. خو د قانون نافذ کوونکو ادارو مشران اوس هم دا تسلیمولو ته تیار نه دي چې مقامی ترهګرو د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره برای راست تعلق کېدی شي. ورسپانه لیکي چې په سند صوبه کې د داعش د نظریاتو نه متاثر شوي تعلیم یافته خلک موجود وي، نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او نه صرف د داسې خلکو خاتمه کول پکار دي بلکې د هغه عوامل هم خاتمه کول پکار دي چې داسې تعلیم یافته خلک ترهګرۍ طرف ته مایله کولو کې مددګار ثابتېږي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې داعش د افغانستان سره سره په پاکستان کې هم مضبوطیږي او د طالبانو ځنې مهم غړو په دې تنظیم کې شاملېدو اعلان هم کړی دی، نو په دې وجه دا تنظیم د افغانستان سره سره د پاکستان لپاره هم لوی خطر ده. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د هند ممبئی ښار کې د خارجه اړیکو په اړه په مهمو معلوماتو مشتمل د پاکستان د پخواني خارجه وزیر خورشید محمود قصوري د کتاب د تعارفي دستورې په مهال د هندو انتخاخوخي ډلې شیوسینا کارکونکو د دغه دستورې په کوربه تشدد کړي. ورسپانه لیکي چې د یو راپور تر پرمخه په هند کې څلويختو څخه زیاتو دانشورانو او لیکوالانو د اظهار په ازادۍ د حملو او د عدم برداشت پیښو کې په زیاتوالي خپل ادبي ایوارډونه د احتجاج په توګه واپس کړي دي او د دې لیکوالانو له لورې هند کې د عدم برداشت او بیان په ازادۍ د قدغنونو په ضد غږ پورته کول یو غوره ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د موجودګۍ خبرونو ته په اولو ورځو کې افغان حکومت او نړیوالو توجه نه ورکوله، خو داسې ښکاري چې یاده ډله اوس په دغه هیواد کې فعاله سوې ده. بلخوا د ناو په نوم یوې لبناني خبري ویبپاڼې مقاله خپره کړې چې لیکي په شام کې د روس پوځي مداخلې داعش وسلوالې ډلې ته د لا نور مضبوطېدلو موقع ورکړه. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه مقاله کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د ځینې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د ملګري کېدلو رپورټونه مخې ته راغلل، نو افغان حکومت او نړیوالو دې اړخ ته دومره پاملرنه نه کوله. او سیړونکو هم ویل چې په افغانستان کې داعش ډله د ناراضه طالبانو د یوې معمولي ډلې نه زیات حیثیت نه لري، چې ګنې په دې هیواد کې به د عراق او شام په څیر اهمیت ترلاسه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو یو شمېر کامیاب بریدونه کړي او د څو ورځو لپاره یې د کندوز ښار هم قبضه کړی و، داعش په خاص توګه د ننګرهار ولایت په ځینې سیمو کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات کړي دي، خو دې جګړو د افغان ولس مشکلات لا پسې زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د داعش زیاتره مشران پخواني طالبان وي، خو اوس یې د عراق او شام په ډول افغانستان کې هم د داسې ظلم او جبر د لارې خپل عملیات جاری ساتلي چې په دې هیواد کې یو وړاندې مثال نه لیدل کیږي. بلخوا د لبنان یوې خبري ویبپاڼې ناو په خپله مقاله کې لیکلي چې په شام کې د روس پوځي مداخلت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته موقع په لاس ورکړه چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د نفرت او د خپلو وسلوالو د ځاني تاوان مخنیوي وکړي. داعش په خاص توګه د روس د یو پادری هغه بیان ګټور بولي چې پکې یې په شام کې د روس عملیات مقدس جنگ ګرځولې دی. ویبپاڼه لیکي چې داعش ډله زیاتره په جماعتونو کې د جذباتي ویناو نه ګټه ترلاسه کوي او د روسي عملیاتو نه پاس یې دا سلسله نوره زیاته کړې چې پکې د چچنیا او ځینې نورو روسي برخو وسلوال مسلمانان خلکو ته د روس خلاف ویناوي کوي. داعش ډله دا مهال خلکو ته وایي چې نه یوازې بشار الاسد د سنیانو دښمن دی، بلکې ټول عرب هیوادونه او غربي نړۍ د سنی مسلمانانو دښمنه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زمو ژغ له مشال رادیو څخوري د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې موسسې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغه نړیوالې موسسې وویل له سیمې سره اړیکې ټینګې شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم ترې تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسون د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د بیپولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پورې روغتون یې وکړ د مړیو شمېر څلور ویشتو ته رسېدلی دی. دغه مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي ترې تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم اورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس ریټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جنسن زیاته کړه چې دغه کمیسون یو خپلواک کمیسون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جنسنس په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د افغانستان د کندوز ښار چارواکي د دغه ښار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دوی ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی وایي چې د ټول ولایت د تصفیه لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبان په تیرو څه باندې دوه اونیو کې سخت ځپل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
په کندوز کې چارواکي وایي چې چهاردری او قلعه زال ولسوالیو د مرکزونو لنیولو وروسته اوس ځواکونه د دغو دوه ولسوالیو په لری کلیو او بانډو کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی ازادی رادیو ته وویل چې د ارچی پولیسوالی کې به هم عملیات پیل شي.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوار هستم با تصفیه ولسوالی 14
تر اوسه په ارچی کې عملیات نه دی پیل شوی. هیله من یم چې د چهاردری ولسوالی، قلعه زال ولسوالی او خان آباد ولسوالی تر تصفیه وروسته به زموږ عملیات په دشت ارچی ولسوالی کې هم ان شاء الله پیل شي. د راپورونو له مخې تیر ورځ د خان آباد ولسوالی لاره د خلکو پر مخ پرانستل شوه او د دې ولسوالی په کلیو کې هم افغان ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړي دي، خو هغه سي چټک نه دي لکه څنګه چې په چهاردره کې روان دي. په چهاردرې ولسوالی کې افغان ځواکونه د نوابات سیمې ته رسیدلي دي. د کندوز سرپرست والی وایي چې په نوابات کې افغان ځواکونه خپل عملیات نه دروي. افغان ځواکونو توقف نه دی کړی. زموږ د ځواکونو یوه ډله د کندوز د سقوط پر مهال هغه لوري ته بنده پاتې شوې وه. اوس مو ځواکونه له هغوی سره یو ځای شوي دي. د کندوز په ټولو شپږو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوال فعال دي. کله چې مې د کندوز له سرپرست والی حمدالله دانشي څخه پوښتنه وکړه چې کله به ټولې ولسوالیانې تصفیه کیږي، هغه وویل د جګړې وړاندوینه ډېره ګرانه ده، خو زه هیله لرم که خدای کول موږ به ډېر ژر د دشتي ارچي او د قلعه زال او خان آباد ولسوالیو پاتې برخې تصفیه کړو. طالبانو د سپتمبر په 28مه د کندوز ښار ونیو او د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته عملیات وکړل، د سرپرست والی په وینا شاوخوا 600 طالبان وژل شوي، 15 یې اسیران شوي او نږدې 800 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په کندوز کې د خپلو تلفاتو په اړه سندې ویلي، خو روانه اونۍ په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم راستولې و وویل چې د کندوز له شاره د ملکیانو د حفاظت لپاره خپل ځواکونه پشا کوي. د کندوز د عملیاتو پر مهال تر دې دمه د دې ولایت د چارواکو په وینا 12 افغان سرتیري وژل شوي دي.
د افغانستان په کندوز ولایت کې مو د جګړې په اړه راپور واوریدی. نیوشان زرسپانه لیکي چې په افغانستان کې د وسلوال لخوا تازه پرمختګونه سپینه مانی په دې قانې کړې چې په دغه هیواد کې دومره شمیر امریکایي ځواکونه پریږدي چې د وسلوالو د پرمختګونو مخه ونیسي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر راوړو.
امریکای ورسپانه نیویورک ټایمز لیکي چې څنګه څنګه په سپینې ماڼۍ د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په مکمل توګه د ستنولو د پلان ختمولو او یا د دغه بهیر د روکولو په اړه فشار زیاتیږي. ځینې امریکایي لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په دومره شمېره کې امریکایي سرتیری په افغانستان کې وساتي چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کولی شي. ورسپانه زیاتوي چې که اوباما په کابل کې د امریکایي سفارت د ساتنې په لړ کې د مجوزه ځواکونو نه زیات سرتیری په دغه هیواد کې د ساتلو پریکړه وکړه، نو دا به په دې معنی وي چې ولسمشر په راتلونکي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د دورې ختمېدو نه مخکې د دغه هیواد نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو هغه ژمنې نه واوړېدو کومې چې امریکایي ولس سره کړې وه. د ورسپانې په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د جنگ د خاتمې اعلان کړی دی، خو په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا په دې نږدو کې پرمختګونو د امریکا د دفاع وزارت، کانګرس او د امنیتي ادارو چارواکي قانع کړي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروري دي. ورسپانه د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې د 2001 کال په پرتله دا مهال په افغانستان کې وسلوال ډیر په پراخه توګه خواره شوي دي، او د هغې مثال دا دی چې څو اونۍ مخکې یې د یو سو وسلوالو په ملاتړ د دغه هیواد کندوز ښار قبضه کړی وو. دې سره سره د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال د دغه هیواد په غریزو سیمو کې بیا ځای پردې کیږي، او د اسلامي دولت وسلوال ډله چې د دغه هیواد په روانه جګړه کې د یو نوي لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده، د افغان طالبانو نه بیل شوي وسلوال په خپلو لیکو کې برتی کوي. د ورسپانې په خبره دا هغه پرمختګونه دي چې سپینه ماڼۍ هڅولې ده چې دغه هیواد کې د ترهګریزو پرمختګونو د مخنیوي لپاره ځواکونه وساتي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. او سو د خوست پر لور، د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامن کولو پلان لري. دوی دا سرګندونی پرون په خوست کې د خلکو یوې پراخې غونډې ته وکړې او له قومونو یې وغوښتل چې د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره خپل همکاري زیاته کړي. نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامنه کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ تر منځ وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والی حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسوالو لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې ویل:
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپلو شومو اهدافو لپاره وخت ناوخت بې نظمي رامنځته کړي.
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان ویل چې
موږ او تاسو اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څیر مقابله ونه کو لکه کړي مو چې هم دو بیا هم د دښمن ازمیل شوی ده. دا نه پرېږدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایي او قطعي موت په برخه نه وي او موږ په خپل وطن کې امن راوستلی دی.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه وو سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولس دغه کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري.
د یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې وې اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا قبایلی سیمو سره 134 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلی سیمو سره د ډیرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولای شي.
له خوست څخه ځو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر د ننګرهار ولایت لوړپړو چارواکو سره په یو ګډه خبرې ناسته کې ویلي چې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره به په ګډه د وسلوالو په خلاف مبارزه کوي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
دغه خبرې ناسته د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په مطبوعاتي دفتر کې ترسره شو چې د ننګرهار پر والی سربیره پکې د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د امنیتي ادارو مشرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل حکومت د خپلو ولسونو ملاتړ تر لاسه کړی او په پام کې لري چې پر نام نسیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخه عملیاتو تر سره کولو وروسته ولسی وګړي د سیمې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سیمه ییزو پولیسو په توګه وګوماري.
ولس آماده شوی دی، هغه مشران، هغه زمونږ جهادي قوماندانان چې دا چین دي یا د نازیانو دي یا د دیبالا دي یا د نورو ولسوالیو دي، عائشه دلی سره خبرې کړې دي او هغه خپل آمادګي ښودلې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وویل
منګ خپل امنیتی ورګانونو سره خپل دولت سره وګه پوګه د دې دښمن مقابله کوو، لکه څنګه مو چې ویلو چې ننګرهار بیا په ننګرهارو کې شینوار هماغه خبرې باندې ولاړم چې دا به د دښمن ادیره ګرځي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد په خپل خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې هیڅ ډول اندېښنه ونه کړي او په خبره یې چې ګډو امنیتی ځواکونو قوي تدابیر نیولې دي.
دا سیمې به هم پاکوو، هم به یې ساتو، هم عملیات دوامداره لرو، هم مشکوک افراد نیسو، هم وسلوال نیسو.
د ویلو ده چې د تیرو دوه اونیو راهیسې په جلال آباد ښار کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګوند ننګرهار به هم د کندوز په څیر د وسلوالو طالبانو لاسونو ته پرېوځي، خو د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد دغه اوازې بې بنیاده وګڼلې او په خبره یې چې دوی د جلال آباد ښار کې پلټنې پیل کړي او داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې ګوند ننګرهار له سقوط سره مخ کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري نن د اکتوبر 15 نیټه د نابینا کسانو نړیواله ورځ ده. افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو بیلابیلو اړوندو ادارو هم د دې ورځې په مناسبت ځانګړي غونډې جوړ کړي دي. نابینایان وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تر اوسه د ستونزو هواري ته د پام وړ کار نه دی کړی. خو بلخوا د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې نابینایانو ته د ښو خدماتو او پوهنې په برخو کې ځینې پروګرامونه په نظر کې لري. نور هاله کابل د نجیبې زمان په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د نابینایانو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او وایي حکومت هغه قوانین نه دي عملي کړي چې د دوی لپاره جوړ شوي دي. نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر د 15 یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي رادیو ته ویل نابینایان د پوهنې، روغتیا، شاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
نه یوازې د زده کړو په برخه کې بلکې د روغتیا او شاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلولین ته جوړ شوي دي.
یو شمیر با تحصیل نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي او دوی دا هم د ځان په وړاندې یو لویه ستونزه بولي. که څه هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوې، خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 لکه نابینایان شته چې 64% یې حسي دي، یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني. لدی ډلې 4 لکه هغه کسان دي چې د سترګو دیدیا کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري او 80,000 کلي نابینایان دي چې پکښې جنگي نابینایان هم شامل دي. د اکتوبر 15 د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیات توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1948 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې وپیژندل سوه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکیې، امریکایي او ایراني چارواکو سره خبرې کړې او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي. د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کوشش شخصي خودم بر فعلاً امیز
د اوس لپاره زمونږ هڅې دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستوو. ترکی چارواکو سره مونږ خبرې کړې، دوی په دې اړه لیوالتیا ښودلې او همدارنګه ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده.
ایالات متحده امریکا
د نورو ژمنو ترڅنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړې توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نظر خاوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې، کار او ونډې اخیستلو زمینه برابره سي، نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خبري د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان وایي چې په پاکستانی فلمونو کې د پښتنو پر ضد منفي پروپاګاند کیږي او پښتون د بې تعلیمه ناپوه د ټرک ډرایور او تر دې هر څه خوا د یو هم جنس باس په بڼه شودل کیږي. په دې اړه د فلمونو د لوبغاړو او لیکوالانو د خبرو پر اساس درته د مشال رادیو د خبريال محمد عمران راپور ته غوښتي.
په فلم کراچی سے لاہور کې یو شمیر داسې کلیپونه شته چې پکې پښتون د ټرک ډرایور او هم جنس باز خودلې شوې چې مثال یې سپدا ډول دی.
وا ایکچولی خان صاحب ہماری جیپ تھوڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو.
یہ چوک رکھو ہے نا؟
خان صاحب یہ میرا دوست سیم ہے.
وہ اس کا بال دیکھو، اس کا گورا گورا گال دیکھو. واو ہی اس کا کیوں فر کتنا خوبصورت ہے.
دغه شان په یو بل فلم دختر کې پښتون د زنانو سره ظلم کوونکې او د خپل روغې جوړې لپاره د یو لس کلنې ماشومې واده د شپې ته کلن مشر سره د کولو په کردار کې خودلې شوې. په دې اړه د پښتو ډراما لیکونکي او شاعر نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو په روایاتو، تاریخ او کلتور باندې چې کوم گزارونه کیږي هغه اوس فلمی شکل خپل کړي.
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته خودلې کیږي، دا شکل زمونږ نه وخت نه، دا شکل زمونږ دی، بلکې دا شکل زمونږ جوړ کړی شوی دی. دا شکل زمونږ چا جوړ کړی دی؟ د دې په شا باندې یو ډېر تراخه حقیقتونه پراته دي او هر څوک په دې باندې پوه دی چې دا زمونږ دا شکل چا مسخ کړ.
نورالبشر نوید زیاتوي چې پښتون د اردو په فلمونو او ډرامو کې د خندا یو کردار وړاندې کیږي، ولی اوس چې کوم گزارو شو هغه ټول پښتون قام بدنامول دي، باید د دې پر ضد عملی ګامونه پورته کړی شي.
په اردو ډرامو کې، په اردو فلمونو کې پښتون چې په کومه طریقه باندې پیش شوی دی، هغه د مزاح په شکل کې د هغه غلط اردو، د هغه غلط کریکټر، د هغه نه پالیشي او د هغه نه څوکیدار جوړول، اوس چې د ده په کریکټر باندې په داسې طریقه باندې گزارو شو، مجموعي پښتون کریکټر ته نقصان رسوي.
د پښتو او اردو د فلمونو ډرامو اداکار عجب ګل وایي چې د پښتو ډرامې هم د پښتنو بد اړخونه ښیي. باید قوم ځان سم کی، نو څوک به بیا زموږ بد اړخونه په فلمونو کې نه پګوته کوي.
سوال دا دی چې موږ د ټول عمر خلکو ته ګیله کوو چې ته موږ پورې دا خبرې مه کوه، موږ دې نه ټیکیږو. دا خبره ښه ده، دا ولې دا قوم ولې په دې خبره نه پوهېږي؟ چېرته دا غلط کار دی، په دې باندې موږ عالمي طور باندې مطلب رسوایی زمون کیږي، موږ ته بد خلک ګوري، اجتماعي طور باندې غور وکړي په دې باندې.
د کوټه څخه تعلق لرونکي لیکوال، هدایتکار او اداکار جمال شاه وایي چې د دې هر سپشا یو خوا پیسه ده او بل اړخ ته کرکژنه رویه. باید پښتانه خپل رښتونی شکل په خپله ټولې نړۍ ته وښایي.
د فکر خبره ده، د غم خبره ده چې پښتانه خبرې ډېرې زیاتې کوي خو عملا ډېر کمزوره خلک دي. پکار دا دی چې پښتانه خپله دا کار شروع کړي، فلمونه هم جوړ کړي، لیکم وکړي. نو پښتانه باید چې لږ وزان ته وګوري، لږ سلف کریټیسزم وکړي او د خبرو په ځای عملا لږ کارونه شروع کړي او مطلب یو مثال پیش کړي خلکو ته، دنیا ته چې مستی یو څه نه یو.
جمال شاه زیاتوي چې هر پښتون فنکار یا لیکوال ته په دې خبره فکر پکار دی چې څنګه کولای شي چې خپل پیژندګلو، خپل کلتور ژوندی وساتي، خو د معاشي ګټې په خاطر دې کله هم د پښتون کلتور پر ضد کارونا ونکی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زمرجغ له مشال ریڈیو څخه اوري او سم تاسو پام د فیاض خشکی په ځخ کې د دغه سندری پر لور راګرځو.
روانم حوصله می کلوی دلی پاسه دلی اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلی اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلی روانم حوصله می کلوی دلی پاسه دلی روانم حوصله می کلوی دلی پاسه دلی Thank you. ساقی با دزار نویرندانو بی قصورا ساقی با دزار نویرندانو بی قصورا پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے وہ شرمے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے وہ شرمے دلے روانم حوصلے میں گلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں گلوے دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی